سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې سوینن د زیارت تورز د 2013 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده د مشالېډو په یو بلګړي کې موسی عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړي کې د فاټا اصلاحاتو په اړه د یو ځل بیا مبارزې پیلولو خبره، د مولانا فضل الرحمن خبري او غونډه، د باجوړ د اغیزمنو خلکو ستونزې، او د دې ترڅنګ د کورمی د خبريالانو ستونزې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه درته لرو. خو په پایل کې به پوروال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکه، د فاټا سیاسي اتحاد وای ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا پیل شوی احتجاجي ناسته نن هم دوام لري، او روس په برتانیا کې د خپل پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسله نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د فاټا سیاسي اتحاد وای ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. دا په داسې حال کې ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلۍ منظور شوی، خو په سینټ کې منظوري نه ده ورکړل شوی. د قبایلي سیمو سیاستوال او قبایلي مشران د دې سیمو د راتلونکي اني حیثیت په اړه پر دوو ډلو ویشل دي. ځینې غواړي چې دا سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل سي، او ځینې بیا وایي چې په دې اړه تر هر ډول پریکړې کولو وړاندې د دې سیمو له ولس څخه په ټول پښتنه کې رای واخیستل سي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکه کړې دي چې د په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړوند د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاجونه کوي. مولانا فضل الرحمن پر دې مهال په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه وویل چې حکومت بے واک دی. زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو، نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. مولانا فضل الرحمن د فاټا په اړه وویل حکومت ویلي چې لومړی دې له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک پر ځای کړي، او بیا دې د هغوی د راتلونکي په اړه پریکړې کوي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد هزارګانو لخوا احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر علمدار سړک د روانې دي احتجاجي ناستې یوې مخکشې جلیلې هیدر پرون مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول سي.
نوموړی وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې، او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خپه یو، ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي.
نوموړي وویل چې تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکی نه دی ورغلی، او نه هم رابطه ورسره کړې ده. دا احتجاج د تیرې جمعې په ورځ له هغه وروسته پیل شوی و چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومو وسلوالو د هزاره ټولنې دوه تنه ووژل او اته نور ټپیان کړل. چایز مواري نه ده منلې. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2013 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي، خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی په دې اړه یو کمیټې جوړه کړې ده، کومې چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د یاد کمیټې مشر حاجي سبزعلي خان مشال رادیو ته وویل
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د 200 نه والا د 300 پورې کم کورونه پاتې دي، زمنګا د ابلیمین چې کوم ډټه رایستلې داغه متعلقه، نو مونږ ته د خپل کار د خپلې پیسې راکړې شي. که چرته کې مونږ خپل موزه نه ملاويږي، نو دا زمما ډیډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د ټولو خلکو زه درنه کوم. ان شاء الله زه به احتجاج کوم.
د حکومت لار خاطر وسه په دې غبرګون مخ ته نه دی رغلی. په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2013 کال کې پاکستانی پوځ عملیات کړی و چې له کبله یې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې د جلال آباد ښار ګلفروشي کوڅې تر څنګ تیر ماخوستن شاوخوا 3 بجې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دوه ملي پولیس په ډزو وژلې دي. د دوی په وینا په دې پیښه کې د مارکیټ یو چوکیدار هم ژوبل شوی دی. چا د دې پیښې ذمېواري لا نه ده منلې. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي بیا وایي دوی هیله مند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به 1.5 تړل شوي ښوونځي نن یا سبا پرانیستل شي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د لوګر والي امنیتي ادارې او ولایتي شورا په سیمه کې له قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې دي او دا ښوونځي به په همدې اونۍ کې پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن څلورمه ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو 10 کالجونه او شل ښوونځي یا سکولونه تړلې دي. روس په برتانیا کې د خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال مثلا نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپور کوي. روس غوښتنه کړې ده چې په برتانیا کې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د زهرو ورکول کېدو مسله دې په نړیواله توګه وڅېړل سي. برتانیا وایي د دې لوی امکان سته چې روس به د مارچ پر 4 نیټه د رامنځته شوي دې پیښې تر شا لاس لري، خو روس په دې کې لاس درلودل رد کړی دی. د دې مسلې له رامنځته کېدو وروسته د برتانیا تر څنګه تر 4 زیاتو هیوادونو د روس شاوخوا 150 سفارتکاران ور ایستلی دي. او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی ویلی چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه معاف کېدونکې تېروتنه وي. نوموړي د خبرې د چهارشنبې په ورځ په خپله یو بیان کې کړی دی. دا له هغه 4 وروسته ده چې سعودي ولیعهد په لومړي ځل وویل اسرائیل حق لري چې پر خپله خاوره په پرامنه توګه ژوند وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. د فاټا سیاسي ګوندونو او مدني فعالان وایي چې یو ځل بیا د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره هلو ځلو پیلولو تیاری نیسي.
په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا اولس شي دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري. دا به زموږ کوشش شي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي باید د پارلمان له کمیټې سره په ګډه داسې اداره جوړه سي چې هغه د کشمیر په اړه د پاکستان په پالیسي کې یو شانوالی راولي. نوموړي د پاکستان اوسنی حکومت بے واکه بللی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي.
په کوټه کې ډاکټرانو د خپل غوښتنو لپاره حکومت ته 2 وخت ورکړی. غوښتنې یې څه دي؟
د هسپتالو فعالي په باره کې دی، د هسپتالو کې د سهولیات په باره کې دی، بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال موږ خدای مطالبه.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د فاټا سیاستوالان، ځوانان او وکیلان وایي د قبایلی سیمو عینې او انتظامی اصلاحاتو لپاره به ډیر سر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشالېډو سره په خبرو کې ویل پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله بیا د دې مخالفت کې وایي چې څه قسم اصلاحاتو مخکې باید د فاټا له ولسه څخه وپوښتل سي. نور تفصیل له اسرار علم مومند اورو.
د فاټا سیاسي اتحاد زدهکوونکو سازمان او وکیلانو اتحادیه وایي چې ډېر زر به د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د شروع په ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فاټا مسله شاته کړې او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئیني او انتظامی اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي ډېر زر په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
چې دا د سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارمز ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو، که هغه د درنې په شکل کې وي، که هغه د جلسو په شکل کې وي، که هغه د احتجاجونو په شکل کې وي. خو دا پروګرام مونږ بیا د سره شروع کوو او دا به مو خواهش وي یعنی چې په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا اولس شي دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندگی ولري. دا به زموږه کوشش شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی وضاحت ونه کړ چې څوک د فاټا اصلاحاتو مخه نیسي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوندوایي د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرنډم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د دې ګوند یو مشر عین الدین شاکر د شروع په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړي چې د پاکستان آئندې قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې مول نه بار نه شو وتلی؟ موږ د دې ملک خالقي یو. د دې ملک په آئین کې چې څه لیکل شوي دي موږ دا وایو چې هغه قضا صوبا وي په بهتره طریقه باندې هلته نافذ کېدلی شي چې کم د صوبې حقوق دي کم دایره اختیار ده د هغې مطابق او که هغه بعض خلچ د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې بدا دي صرف دومره ده چې په انضمام کې بدل ته موږ د کور مالکان نه یو میلمانه به یو او کزان نه صبح به بیا به موږ د خپل کور خپل مالکان یو.
د برسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له خامی اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم سینټ منظوري نه ده ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډو ته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحثونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سرت نه پاتې شوله نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړې ده چې په دې ټیم کې اے پی سی د ټولو پارټیانو یو متفق اجلاس راغوښتل. ډېر ضروري ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي خو چې نمایندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو مسوده تیاره شوې ده چې هغه فوراً په هغې باندې عمل درآمد وکړی شي. نو موږ چې هغې ته لږ انتظار به دې کوو چې که هغې کې موږ سره دې څه خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زده کوونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به بلارو چې په اسلام آباد کې کومه درنه ده زمونږ درنه ادارې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي نو د هغې لپاره به تیاری کوو. موږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحاتو بل دی دا پاشي د سینټ نه او ورسره چې کمی موږ سره وعدې شوې دي په اصلاحاتو کې هغه دې پوره کړلی شي.
یا د ویچ ر پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار فاټا ته غځول دي د رپورټ مهمه برخه وي.
د اسرائیل مومند رپورټ مورتی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي فوج لخوا له ادا سره سم پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې پر ورځ د مظاهرو اعلان کړی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال وکړ. د دې تر څنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم پوښتنې وشوې. تفصیل یې په دې رپورټ کې. مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکه وکړه چې د پونه په کشمیر کې زور زیاتای کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر په اړه د پاکستان د پالیسي په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټه کې په ډیره سختۍ سره ولیدل چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان ده او کمیټه د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټه سره په ګډه دي داسې یو اداره جوړ شي چې پکې خارجه وزارت د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي او دوی باید هر څلور میاشتې وروسته سره کښېني چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو د هغه جواب وو چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل سوی دی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. چرته په عدالت کې ولاړ، کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی. کله چرته کله چرته. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار سي چې هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې پنه شکړي باید د ملک نظام چلیدو ته پرېښودل سي او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سي.
د جمعیت علما اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر اتمه نیټه کېدونکې جلسې په اړه د هغه نظر وپوښتل سو. نو د هغه جواب چې ګوند یې تل له فاټا سره د سو ظلمونو په اړه په شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل رحمان زیاته کړه چې د قبایلي سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله یې بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کېږي. نو د ده په وینا باید ډېر احتیاط وسي چې آیا کومه لاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او کنه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د باجوړ ایجنسی یو شمېر هغه خلک چې د 2008 کال په پوځي عملیاتو کې کورونا ړنګ شوي وایي حکومت ورته تر دې دمه د کورونو بیا جوړ لپاره پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د ګورنر هاوس مخې ته به احتجاجي ناسته پیلوي. په دې اړه دا رپورټ درته وړاندې کوو چې داود خټکی وړاندې کوي.
هغه خلک چې په 2008 کې کورونه زیانمن شوي وو د باجوړ د متاثرینو په نوم یوه کمیټې جوړه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته دغه کمیټې غړو وویل چې حکومت ته د اپریل تر 25مې وخت ورکوي چې د شو نقصانونو معاوضه ورکړي. د متاثرینو د کمیټې مشر حاجی سبزلی خان مشال ریډیو ته وویل چې د اف ڈی ایم د ویبپاڼې تر مخه په باجوړ کې په پوځي عملیاتو کې ټول 9214 کورونه په مکمله یا جزوي توګه زیانمن شوي وو او د فاټا ډیزاستر منیجمنټ لخوا دوران شوي کور په سر 400,000 روپۍ او د جزوي زیانمن شوي کور په سر 1,60,000 روپۍ خلکو ته ورکړل شوي دي. خو په باجوړ کې د دوی د کمیټې سره 800 داسې کسانو هم ځانونه رجسټر کړي دي چې د حکومت د نوملیکنې تر مخه یې کورونه زیانمن شوی دی خو تر دې د مورته مالی مرسته نه د ورکړل شوی. سبزلی خان زیاتوی د سرکاري چارواکو سره د ستونزې د حل کولو په اړه خبرې کړي خو مسله لا په ځای پاتې ده.
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د 200 والا د 300 پوری کم کورونه پاتې دي زمونږه د ایبډیمن چې کوم ډټر ایستلې داغه مطالقه نو مونږ ته د خپل کار د خپل پیسې راکړې شي کچرته کې مونږ ته خپل موزه نه ملاویږي. نو دا زموږ ډیډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د ټولو خلکو زه درنه کوم ان شاء الله زه به احتجاج کوم که په دې مون شوه بیا به زه عدالت دروازه ټکوم.
هم د دې ستونزې په اړه د نصر الله او شمس الدین بنوم دوه نورو کسانو مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د دې ستونزې ته پام وکړي او کنه وی نو دی په احتجاج کولو مجبور شي.
اوس په الحال پرزنت ایم منګه اوس په مردان کې زمنګا تقریبا 1.5 کمرې او خو پورا غټ کور زمنګا با جوړ ټول غټ کور نه سی واړه واړه نه نو هغه ټول زمنګا مکمل تور تبا شوه دی. یو پیرال طالبان وسول بلې پیرې لرا لا خپل غله پیرا ولګي لا غوي لوټ لاسه چې پکې وغې ته وېست بلې پیرې له حکومت را لغې په بمباري وکړه مکمل غي ختم
کړ. مانو شمسودی د تحصیل خار سره تعلق ساتم. د دې قصې دا تقریبا د 2010 نه روانه ده. اوسه پورې جی دا شی مونږ سکیږي او دا مونږ ته نه خلاص جواب را کول شي نه راته دادا کول احساس پیسې دغه شوې ده دا به وشي.
د متاثرینو کمیټې غړو خبري غونډې ته ویل چې د غوښتنو نه منلو په صورت کې به دوی د اپریل په 25مه د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي. په 2008 کې د وسلوالو پر ضد په باجوړ کې پوځي اپریشن تر سره شوی و چې په نتیجه کې زرګونه خلکو له خپل کورونو کډې کړي وي.
د داوود خټک ریپورت ورته په ورځوي چانسو کې سیاستوالان خبريالان ځوانان وایي پر رسنیو کې د دوی د مسلو د راپورټ کې دروسته پر دوی د امنیتي ادارو لخوا په لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلي خو لا هم ډېر ستونزې شته. خبريالان وایي اوس تر څه حده د ریپورټینګ اجازه ورکړل شوې بل خو د قبایلي زکونګ سازمان مشر وایي چې دوی د ورکسو پوځي چارواکو سره پرون لیدلي او تمه ده چې دغه د دوی په فعالیتونو لګیدلو بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي. خو د ورکسو ایجنسی د مسلم لیگ ځای مشر خان زمان ورکزی وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نسی بولي. نور تفصیل د اسرا عالم اومند پر ریپورت کې.
په اورګزو ایجنسی کې سیاستوالان خبريالان او ځوانان وایي چې لسه مودي راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو ځلو لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلي خو باید چې دغه په مکمله توګه لري کړل شي. د اورګزو پریس کلب مشر صالح الدین اورګزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د نه په ورځ له خبريالانو سره په ملاقات کې د ایجنسی د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د سیمې خبريالان اوس کول شي هغه مسلې ریپورت کړي د کومې چې د اورګزو ایجنسی سېکټر کمانډن یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه تر موږ د پرون هغه چې کوم مسائل مسله وغه ختم شو او هغه موږ دا باور راکړی دی چې را تاسو د علاقائی مسائلو باندې چې کوم دی د کوریج اجازت ملوېږي او تاسو د ترو له ترو اجازت پیر خو سیکټر کمانډر چې حکم دی سیکټر د هغه په ترو به تاسو راځي.
لدی سور از وړاندې د اورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو تویلو چې دوی به له پوځ او امنیت سره تړلي خبرونه نه رپورټوي خو دوی ته د په نورو مسلو د رپورټنګ اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د رسنیو سارنې سازمان فریډم نتورک هم تیره میاشت اورګزو ایجنسۍ ته د خبریالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټنګ بندیز په سختو ټکو کې غندل. د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو ته ویلو چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. د په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی. بلخوا د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورګزی وایي چې دوی هم د اورګزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلي بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کولی شي او کرکټ ټورنامنټونه هم جوړوي خو لا هم په خپله خوښه په ټوله ایجنسۍ کې تګ راتګ نشي کولی.
څوک بازار ته نه پرېږدي یا میلمه د سر راشي یا هغه علاقي کس به هر وخت تېر کړو دوبۍ سعودي کې وخت تېر کړو هغه سره اندراج نشته. نو کار خوښ بهر چې راغلو هغه خپل چوټي په پېښور په کوهاټ کې تېرې کی.
بلخوا د اورګزو ایجنسۍ د مسلم لیگ نون ګوند ځای مشر خان زمان اورګزی وایي چې لا هم دوی په خپله سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولی. نوموړی وایي انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده خو دوی ته د جلسو کولو اجازت نشته.
مکمل پابندی دے پیشاور کے کہو
خود پاکستان تحریک انصاف او رگزو ایجنسی صدر گل محمد بیا وایي چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنامنټونو په کولو ځکه بندیز دی اسینه چې یو څوک د ګڼې ګونې په ځای کې 14 نوکړي. خو نو وړې وایي اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړې.
جلسې هم په ایجنسی کې نه دي شوی و نه کیږي کنه. نو کارنر میټینګونه کوو جلسه باندې پابندی ده چې د څلکمو ته یې ډیره تاسو ایوایټ کوو غټ ګیدرینګز کوو چې کوم کارنر میټینګز دي دا مو کوو بس خپل کار چلو. نو
بلخوا د اورګزو ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینی دغلته د خبریالانو سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څخه قسمه بندیز دی. نو موړی زیاتوي چې په دې لړ کې ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړی. مشال رډیو هڅه وکړه چې د اورګزو ایجنسی ځایي پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یاد دی وی چې په 2010 کال کې په اورګزو ایجنسی کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره شوه.
پاکستان زندہ باد تحریک نمر کڑی دے تحریک دن ہی اسی شمی پرس پا پیشور کی و جلسہ کڑی پامیر صاحب لپشتون ژغورن غورزنگ سره د مخالفت موضوع چڑے دیتا.
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پیښور کې ورغوند شول او د پاکستان زنده باد تحریک په نوم یې یو جلسه وکړه چې مخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودل ول. د دې نوې تحریک دوه مخکښان وای دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي خو ورباندې اعتراضونه هم لري. د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زنده باد تحریک مخکښ حاجی زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پیل کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی و خو اوس یې مخالفت کوي. دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي.
سناته او د پښتنو د تحفظ لپاره یو غږ پورته کړی و هغه کې وسره خلکو مطلب بیا کولې و هغه سره حمایت او د زکاو همکاري وسره کوله او اوس چې موږ شکایت لرو مخالفت کوو هغه دا وجه ده چې دا ښکاري چې په دې کې د افغانستان نه د لاسونه ښکاري په کې د بار نو ته خلک شاباش وي او د حمایت کوي حال دار چلته په خپل د پښتنو سره ظلم کیږي او د حمایت کوي. نو په دغه وجه باندې موږ خپلم په شک پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وایي د نهې پر ورځ د پاکستان زنده باد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ، او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی، او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي، حکومت ته دې خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
بس خاص اختلاف خو شته نه، او که بیا خاص اختلاف وي نو بیا په دا خبره ده چې دا 15 کاله پاکستان کې یا په قبایلو کې چې څه تیر شول کنه، او دا مونږ پاک فوج آرمی راوچاته شوه، او دا دهشتګرد او دا خلکو نه یې دا علاقه صفه کړه. اوس بیا ویلې مونږ ته داسې ګل خبره خرابوي چې مونږ را وطن کې بیا غوغا جوړ شي. مونږ دا یو چې کا فرض کا د دوو خلکو څخه خبرات څخه مطالبه ای، نو په کار دی مونږ کابل ټول عمر په جرګه باندې خبرې مخکې حل کړي دي، او حکومت سره وي او که په خپله کې، نو په کار دی چې یو منتخب جرګه جوړه کړي.
د پاکستان زنده باد تحریک ته پیښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړی وو، او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړې دي چې په کې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال غړی او د نړیوال سیاست سیډونکو ګلمرجان وای، دوی د نړۍ په یو هیواد کې هم له هیڅ سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وای دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسی جرګې دي، او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادي انساني حقوقو غوښتنه کوي.
مونږ انسانان یو، مونږ درې رښتې لرو. زه خپل ذاتی ګلمرجان درې رښتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چیچنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. که زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غا باندې، په شا باندې خلک راوتی دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونولۍ په خاطر د مونږ سره راوتی دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي، او اوس مهال یې هم په کمیټو کې د لګکیانو لکه سکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي.
د پامیر سایل رپورټ مو ورته. د بلوچستان ځوانانو ډاکټرانو حکومت ته داړه کړ کړي کوي دا دوی خوشتنی ونه منلې، نو په روغتونونو کې به د ناروغانو معاینه پریشتي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر یاسر قستی پرون خبرې غونډې ته وویل چې هسپتالونو ته سهولتونه ورکول، په صوبه کې د زړه او کینسر د څانګو د پرانیستلو په ګډون یې یو شمېر نورې غوښتنې دي چې د ژمنو سربېره حکومت نه دي پوره کړي. د دې ترڅنګ د بلوچستان د پیرامیډیکل اتحادیې هم په هړتال ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې دړه ککړې که حکومت یې په 48 ساعتونو کې غوښتنې ونه منلې، نو د صوبې په ټولو روغتونونو کې به کار پرېږدي. دا خبره د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر یاسر خوستی وړمه ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې د پیرامیډیکل سټاف په احتجاجي کیمپ کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
موږ دوی ته خواستم کوی چې دا مطالبات را تسلیم کړي، او موږ بیرته ودی ته مو مجبور کوی چې موږ خپل خدمات بیرته وډرا کړو. هغه چونکې دوی موږ په خپل وادي باندې کای منو سلو، نو یو ربیا موږ مجبور سلو چې موږ ولاړ سو خپل کوم خدمات موږ په او پی ډی کې ورکو. دا غزه مبارس موږ دا نه غواړو چې موږ یو دم ولاړ سو او خپل خدمات مبارک کو، نو موږ بیا دوی ته 48 غنټې الټیمیټم ورکړي چې په دا 48 غنټې کې موږ کوم د مطالبات جایز دا تسلیم کړي، او که دوی نه کړ تسلیم 48 غنټې بعد بیا په ګرد بلوچستان کې ډاکټر چې دي او پیرامیډیکل سټاف چې دي هغه په او پی ډیز کې خپل خدمات سرانجام کوون ځا به برابر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوټې په سیول هسپتال کې د تیرو 28 ورځو راهیسې د پیرامیډیکل سټاف کارکونکي پر احتجاج ناستي. ډاکټر یاسر خوستی وایي چې د مارچ په 14 په بلوچستان کې د حزب اختلاف د مشر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ جوړې کمیټې دوی ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل سي، خو لا هم نه دي منل سوي.
او زموږ کوم مطالبات دي، د هسپتالو فعالي په باره کې دی، د هسپتالو کې د سهولیات په باره کې دی، په بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ، د کینسر هسپتال، زموږ خدای مطالبات. د دې علاوه چې کوم د ډاکټرو د پیرامیډیکل سټاف مطالبات دي، هغه د مطالبات نه دي چې هغه اول ور بلوچستان غواړي. په ګرد صوبو کې یو کال کړي چې هغه تسلیم شوی دی، وایي د زموږ صوبه دي چې دوی نه راکړي، دوی د زموږ دغه تسلیم کړي، بیا که موږ وکړي بیا د دې پر ما دا الزام ولګي.
ډاکټر یاسر زیاته کړه چې کم ډاکټران کار نه کوي د هغو پر ضد دي حکومت قانون پورته کړي. د ډاکټرانو د اوسنی خبرداري په اړه حکومتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو د رواني میاشتې په درېیمه نیټه په سیول هسپتال کې د ناڅاپي دورې پر مهال د ناروغانو لپاره د دوایانو د نشټوالي او په ناپاکۍ سخته خواشینی څرګنده کړې وه. اعلی وزیر خبریالانو ته دا هم ویلي چې حکومت یې د روغتیا په څانګه کې په اروبونو روپیې مصرفوي، خو په روغتونونو کې د ولس لپاره ټولې اسانتیاوې په نظر نه راځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم دولسمی بجې سوي دي. پوریوال کاکړو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکې کړې دي چې د په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. په کوټه کې د هدپی وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا احتجاجي ناسته نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. د کوټې پر لندار سړک د روانې دي احتجاجي ناستې یوې مخکشي جلیلې هیدر پرون مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدپی وژنې دي ودرول سي. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2013 کال کې په پوځي عملیاتو کې ځپل شوي او خلا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړي. دوی په دې اړه یو کمیټې جوړ کړي د کومې چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې هلته په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. د یاد ولایت چارواکو ویل چې دا پیښه تېر شپه 8:30 بجې رامنځته شوې ده، چا یې ذمواري نه ده منلې. روس په برتانیا کې د خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال مسله نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کوي. روس غوښتنه کړې ده چې په برتانیا کې د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د زهر ورکول کېدو مسله دی په نړیواله توګه وڅېړل شي.
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه اوریدل. او سم د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان ډان ورسپانی په بلوچستان کې د عیسایانو او هزارګانو د وژنو په اړه اداري لیکلې. ورسپانه وایي چې په کوټه کې د دوشنبې پر ورځ څلور عیسایان هغه وخت وژل شو چې په رکشه کې کښېناستل. داعش د دې ذمواري ومنله. اداریه وایي د پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې هم په کوټه کې تر کریسمس څو ورځې مخکې پر کلیسا برید وسو چې پکې 9 کسان ووژل شو او 50 ټپیان شو. د هغې پیښې ذمواري هم داعش منلې وه. دا شان پروسږ کال په مۍ کې دوه عیسایان وتښتول شو او بیا په دې تور ووژل شو چې هغو د عیسایت تبلیغ کولی. ورځپاڼه وایي چې له ډیرو کلونو راهیسې په بلوچستان کې شیعه هزارګان هم په نشه کې شي. دان وایي د لشکرې جنګي او اسلامي دولت وسوالې ډلې ترمنځ ښکاره اړیکې دي. د ورځپاڼې په وینا د مذهبي لږکیو پر ضد تل د برید ذمواري همدغو ډلو اخیستې ده. اداریه پر حکومت غږ کوي چې باید په بلوچستان کې د یادې شویو ډلو د پناهځایونو د ختمولو لپاره خپل ټول وس وکړي. بلخوا د پاکستان د نیشن ورځپاڼه وایي چې د ترګري ضد عدالت له لورې د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم رضوي او تحریک لبیک یا رسول الله نور مشران عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله فراریان ګرځول شوي دي. د ادارې په وینا حکومت په دې اړه د هغو پر ضد وارنټ هم جاري کړی دی، خو که څه هم قانون نافذګونکو ادارو په سر کې ول چې دوی خادم رضوي او نورو مشرانو په منډلو کې ناکامه شوي دي. خو د ورځپاڼې په خبره هغه هوسم ښکاره ګرځي او په لاهور کې مظاهره کړې ده. د نیشن وایي چې تحریک لبیک د فیض آباد درنې په شان د لاهور د داتا دربار مخې ته هم د پرله ترکولو تیاری نیسي. دوی داوه کوي چې د پوځ په مرسته له حکومت سره کم تړون کړی په هغه دې عمل وسي. خو د ورځپاڼې په خبره چې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت صدیقي دا معاهده منسوخه کړې ده، ځکه چې په دې کې کم شرطونه وو هغه قانوني نه وو. اداریه وایي پر ځای د دې چې تحریک لبیک ریاست او خلکو ته دړکې ورکړي، باید عدالتي فیصله پاړه بیرته عدالت ته رجوع وکړي او قانوني لار خپل کړي. د نیشن پر حکومت ژغ کوي چې اوس هم ورسره ډیر وخت سته چې دغه هجوم منتشر کړي، ځکه د ورسپانې په خبره موږ نه غواړو هغه له نفرت ډک تکرارونه وکړي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو ژغورنې کمیټې سی پی جی پر یو شخصي پاکستاني ټلویزیون چینل جیو ټی وی د لګیدلې بندیز پر رپورټونو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې د نشریاتو بهرولو غوښتنه کړې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې په یوه مدرسه په بمباري کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
د خبريالانو تحفظ نړیوال کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د شخصي ټلویزیون جیو ټی وی خبرونه بحال کړي. د پاکستان په زیاتره ښارونو چې کراچۍ، لاهور او ملتان هم پکې شامل دي د جیو ټی وی نشرات بند کړل شوي دي، خو حکومت درز لري چې د شخصي ټلویزیون د خبرونو بندولو هیڅ حکم یې نه دی ورکړی. د جیو ټی وی منیجنګ ډایرکټر اظهر عباس کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست ته ویلي دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د جیو ټی وی نشریاتو بندولو هڅې روانې وي او چینل په وار وار لاندې نمبرو کې اچول شوی و، خو اوس په 80% علاقو کې نشریات بند کړل شوی دي. د خبرونو تحفظ نړیوالې کمیټې په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د رسنیو نظم ادارې پیمرا کیبل اپریټرانو ته حکم ورکړی دی چې په 24 غنټو کې دننه د جیو نشریات بحال کړي، ګینی د دوی لایسنس به منسوخ شي. د اظهر عباس په خبره باید کیبل اپریټران د پیمرا حکم عملي هم کړي. د خبريالانو ژغورنې کمیټې د ایشیا پروګرام یو مشر سټیون بټلر وایي چې د جیو ټی وی نشریات بندول د پاکستان په عین کې معلوماتو ته د رسایي حق څخه سرغړونه ده. دوی له چارواکو غوښتنه وکړه چې د جیو ټی وی نشریات بحال کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې په یوه مدرسه بمباري کې تر سلو زیاتو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی و. د چارواکو په خبره په هغه مدرسه کې مهم طالب قومندان راغون شوی ول، خو یو ورځ وروسته چارواکو ویلي دي چې په بمباری کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکو په سرګند د مرګ ژوبلې شمیره نه ده خودلی، خو یو لوړپوري امنیتي چارواکي ویلي دي چې په بمباری کې تر 15% مرګ ژوبله عامو وګړو ته اوښتی ده. په دې کې د مدرسې زده کوونکي او ماشومان هم شامل دي. یو بل امنیتي چارواکي د نوم نو سرګندولو په شرط ویلي دي چې په مدرسه کې د زده کوونکو فارغېدو یو دستور روانه و او په بل کوټه کې د طالبانو مهم قومندانان موجود وو. رسپانډنټ لیکي په دې وروستیو کې په وسلوالو وای بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه وسلوال د غونډو لپاره هغه ځایونه ټاکي چې د دوی په ګومان افغان او ائتلافي ځواکونه به پرې بمباری نه کوي. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د افغان هوایي ځواکونو صلاحیتونه هم زیات شوي دي، خو دې سره ولسی وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې هم راپورته کیږي. رسپانډ لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی هم نیوکه کیږي چې د ولسی وګړو په مرګ ژوبله چوپ پاتې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوسم یو نړیوال رپورټ ته. د روس او لویدیز ترمنز د یو جاسوس ته د زهر پر سر راولاړ سوی لانجه د کیمیا وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې ته ورسېده. د ادارې پر دې موضوع پرون د چک ریپبلک په پلازمېن کې خبرې وکړې. دا غونډه روس رابللې وه، خو د غونډې اکثرو برخوالو د روس د لوري د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراګ ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت تقاضي تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر لمخې په دې غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا وه، چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولسی وادونو ممتنع رایه وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې استازو مخالفه رایه ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بله واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا د اپریل په 5مه د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یوه ورځ مخکې ویلي وو هیله من دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت تقاضې له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سیشن بی پورس د ترکیه له ولسمشر سره په انخره کې ګډي خبري غونډې ته وویل. ښکارا ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږشپېته کلن سکریپال او د هغه درې دېرش کلنه لور یولیا د مارچ په څلورمه د روسیې له لوري د بریتانیا په سالسبری ښار کې مسموم شوي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څېړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستي دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څېړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورټون ډاون ښار کې د ساینس او ټیکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاری اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانېدل یو چې دغه مواد نووي چک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلش کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې پخوا هم روسیې د نووي چک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولی دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو
د افغانستان د لوګر په څرخولسوالۍ کې د وسوال طالبان له خوا دیش شونځي تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسوال طالبان له هغه وروسته په یاد ولسوالۍ کې شونځي وتړل چې افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو طالب قمندان وواژه، خو طالبان ویلي چې وژل سوی کس یو ښوونکی و. بل لور ته د لوګر ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو کوم مشران په همکارۍ په څرخ کې د شونځي بیرته خلاصولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نجیب الله لوخیلی تفصیل راکوي.
چارواکی وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دېرش ښوونځي چې خواوشه 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریه او قتلې خوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ول وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایتي شورا سره اړیکې نیسي. خاغلی
خبر حکومت طالب مکتب تڑل دخل کو مختر دل دی اور ظلم دا ہم کوشش تھا کہ اسے سر طرح موضوع حل سے خبریں روانے دی قومی مشران نخوان
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عربوي په څرخ کې لس لیسې او پات شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینر هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د یاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال متی الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر دی واري ویان سلیم ساری وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونو عملیات وکړه، هلته د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو. هغې وروسته وسلوالو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیرش ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتی ارګانونو ولایتي شورا سیمه کې د قومي مشرانو علماو او سره اړیکه کړي. انشاءالله تاسو ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونه کې بیرته خلاص شي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې مېشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
په کوټه کې د جمعې ورځ راځي د 6000 ټولنې احتجاجي پر لاتو سم دوام لري. دوی له حکومت غواړي چې د دوی هدف یې وژنې دي بند کړل سي او زموږ کسانو ته د سخت سزا ورکړل سي. د بداسې حال کې چې د مارچ میاشت راځي په بلوچستان کې په هزارګانو هدف یې بریدونه کې یو شمېر کسانو ته مرګ شوبله وشته ده. تفصیل له اسرار عالم مومند.
د کوټې په علمدار سړک د هزارګانو درنننن په شپږم ورځ اهم روانه ده. دوی له حکومت غوښتي چې دوی هدف وجن دي بند کړل شي او زموارو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي. د شروع په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلت یوې مشرې جلیلا حیدر ویل، نوموړی وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې وي او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خپه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي. دا براسې حال کې دا چې د جمعې ورځې راهیسې په بلوچستان کې په بېلابېلو وسلوال هدفي بریدونو کې د هزاره ټولنې دوه وګړي وژل شوي او اته ژوبل دي. د حملو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې چې پر هزاره توکمه شیاګانو په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په لسګونه بریدونه شوي، ذمواري زیاتره سنی مسلک وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې. په علمدار سړک رواني د هزارګانو له درنې مشره جلیلا حیدر وای چې تر دې دمه یې هیڅوک پښتنې ته نه دی ورغلی. نوموړی وای هیڅ یو حکومتي چارواکي را سره رابطه تر اوسه نه ده کړی. کېدای شي چې اوس تر څو په زرګونه شمېر کې خلک نوي وژل شوي، نو تر هغه به یې څوک پښتنې ته نه ورځي. زموږ هیڅ مطالبه نشته، صرف دا وایو چې موږ ته د ژوند کولو حق راکړي. موږ هم هڅه وکړه چې په دې لړ کې له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یاد وي چې په بلوچستان کې په تیرو کلونو کې هم پر شیا هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي، چې بیا یې وروسته دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي او حکومتي چارواکو یې د امنیت یقیني کولو باور ورکړی او په دې لړ کې یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ګودرونه په پښتني ټولنه کې د کلو شایست کړل کېږي، خو په تیرو څه د پاسې ولسیزه کې نامنیو د پښتنو ډېر کلي ډېرې او ګودرونه شار کړي. ورسره خلک اوس په کورونو کې لاسي پمپونه، کویان او آن نلونه لري، نو نجونه هم ګودرونو ته نه چي. په زما دابید د ګودرونو پر کلتوري ارزښت ته رپورټ جوړ کړی چې دا اول مې استاد په سندره پیل شي.
मस्ते मंगे बर उड़े दे जुर्मे दिल बर उड़े दे मस्ते मंगे बर उड़े दे जुर्मे दिल।
दा संदर मरहूम उस्ताद अवलमीर सकम नीम पेड़े पखवा दराडियो अफगानिस्तान पर स्टूडियो की रिकॉर्ड करे वा चो सोम पडेर मीना औ शौक सरावरी दिल कीगी अवर हुगमन औ पर हर जल अजर ठकोरेवी द मंगी जिक्र चवशी नु द बंद तसवर त द किली गुदरु नमख त उदरेगी द गुदर द नुम पावरे दलो सरा द बाजौ क पख्तनो प वजूद की द जवानी औ मीनी वलवले او پاریږي. په خوا به په کلو کې جنکو د مازیګر لارې په دې خاطر سارلی چې ګودر ته لاړ شي او د خپلو همزولو جنکۍ سره مستي، ټوکې ټکالي او د زړه خواله وکړي. خو د افغانستان په ډیرو کلو کې اوس ګودرونه شار شوي او ځای لاسي بمبو او ژورو ساګانو نیولې دي. د ګودر په اړه چې مې کله یو افغان میرمنو پوښتله، نو د خپلې ځواني په ور یادېدو سره یې یو نری مسکا په شونډو خوره شوه او داسې را تکړه.
په خا دې خېش په خې ورځې ګودرونه وو بابا چینی بابی نو مازګر په چشو نو جنکیان به ودی سیم بغړی راوځه مګړی راوځه او زو ګدرته ګدرته بلاله وګان ګراوړی مینا محبتونه او ټوکی ټاکلې وي هم کارګان وي نو ډېر ښه وخت وو منګه یې پر باندې کو او نو بیا په بل سره وبو به سره شیندلې سره یو تر بل سره هم دی خشتي وبي سره مستګان بیا کولې بس خپل ساتیر بیا سره کوله کلال بچراغه منګي بیا وړو لاس جاره جلې برا وتا خسته منګه په کې خواه وو اوس دې کور او کور بندي دي بس جنکان دي د خپلن ټول بندي بندي دي پته نشي کنه ګذر نشته ده ګذر ته خلاله چې هو اتلې په پلان کې راغله ګذر ته هو اتلې
ګذر پښتو فولکلوري ادب کې هم جوت مقام لري په ډیرو سندرو نیمکیو سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی په همدې اړه مو د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمونو پخت هغه سداسي وویل
ګودر په پښتنو کې داسې تمثيل لري یا داسې بڼه لري چې د سړودار نه یوازې یوازې جونیو مرمنې التزی او منګیرا ډکې او وړي زمو په پښتو ادبیاتو کې چې د ګودر کوم انزور نه شوی دا هغه مونږ دغه سده هغه د دوه ماینانو لیدل پکې یو همدارنګ د منګی او د ګودر خبرې دی پکې او د بنگړو خبرې دی پکې او د زیړی مازیګر خبرې پکې دی دان به شاعرانه تخیل پرون کې خبرې دی چې د ګودر نه خسر شوی دی مازیګر خده دیدن کیږي یعنی د مازیګر دیدن چې دام د ګودر پورې تړل خبره ده بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخبل مر ولاړی دی دان یو بل احساس پرون کې لنډې ده چې د ګودر انزور پکې شوی دی
ګودر پښتو وسنی شعر ته هم په خولي شکل لرنه وته او اکثرو شاعرانو پکې تلپاتې شعر ویلی دی زوان شاعر ایوب فرحت وای چې ګودر د کلو خایست دی نو ځکه شاعرانو هڅه کړې ده چې په سنه سره شکل ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي
ګودر ځکه زموږ پښتو شاعرۍ ته لار پیدا کړې ده چې زموږ د کلو او بانډو یو خایست او انجونی با په ډلې زتو غلط تللې خپل کورون ته به تری وبر اورل نو په همدې توګه ځکه شعر او شاعرۍ ته لار پیدا کړې ده خلک یو شاعر وای چې مور ته بس بانه کوي تلا وړې ګولې چې د آشنا سره دی مات کړو په ګودر منګه نو کدی ته وکتل شي نو ګودر هغه څه دی چې د کلی خایست دی نو د همدې لامل شاعران هم اړکیږي چې په خپل شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي
سرنګ چې پښتنین جونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلې نشي نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
ظلم دل بروڑے دے المنار مسکی یار پاؤں نروڑے دے المنار مسکی یار پاؤں نروڑے دے مست منگے بر
په افغانستان او پاکستان کې کرونا نه پښتانه اوسې خو لیکوالان وایي د پښتو کتاب چې خورسي نو له زرو جلدونه زیات نه خپریږي او په هغو کې زیاتره وړیا ډالې کېږي د پښتو کتابونه بازار له پخوا راهیسې سوړ و چې اوس شاید د ټولنیزو رسنیو له کبله هم تاواني سوی دی خلک چې پر فیسبوک په ارزانه او اسانه شاعري لوستلی سي نو کتابونه ولې واخلي البته ځینې لیکوالان وایي په ذوق لوستونکي په هر صورت کتاب اخلي نجیب عامر رپورټ لري
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنگونو او وحشت نه ډکې وي خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې تل ولسته د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي پښتنه دادا چې پښتون لیکوال شاعر هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري او پښتون شاعر یې د خپرولو لپاره له پیړیو راهیسي کار کړی دی
ټولمن د امن او د مینې منابیان پاتې شوي دي نو زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه عالمي ادب کې هم د برداشت 99% یعنی 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي
زمونږ د سیمه چې زمونږ د منطقه چې دا د کوم حالاتو سره مخ ته په داسې حالاتو کې صبر شي دی هغه زمونږ د کامیابۍ او زمونږ د پرمختګ واحده لار ده نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي د دې سرونه چې دی هغه د صبر خبره کوي دا کله هم چې کله چې یو تار بې صبر شي ناقرار شي نو هغه بیا ښه ساز نشي لګولی
جوړیږي
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارمولا پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځینو اوسمهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نښې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال فلمونو پرته نن سبا اکثر هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کېږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک یې بیا نه ګوري.
داسې ده جی چې مونږ زما یو ملګری و هغه تقریبا یو دو فلمونه داسې خاص موضوع باندې جوړ کړ چې هغه د دې ماشري او د دې پسې دغه کارونه کېږي او کېده که نه هغه هغه فلمونه چا ونه کتل په هغې باندې کېدې تقریبا تو هغه جنس بد بدین روپۍ مو لګېدې شور نم پکې خلاص شو فټې مټې وغې نم پکې خلاص شو او دې خلکو هغه فلمونه ریجیکټ کوي نه کتل. زمونږ دا زمونږ طرف نه چې کمی استاد څنګه د برداشت خبر وګو نو مونږ زمونږ طرف نه دا کوشش کېږه مونږ ښه شی جوړ کړو چې د عوامو کې دا یو سبق دي ته ملو شي.
خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت خکولې داسې ډرامې هم وړاندې شوې چې په کې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوې. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعدالله جان برق، امان الله ناصر، نورالبشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
د نجیب عامر رپورټ اوریدې هم له دې سره خبرې به ګړی پای ته رسېږي. د ناشناس په ځخ دا ګړی پای ته رسو.
شاتر رو 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 جان
شرنا دے زلف دے سیارے